وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نړۍ د مرستو څخه د بېلابېلو لارو لکه د ګمرکاتو د تعرفو او نورو خدماتو څخه 9.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په دویم مطلب کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال، ختیځ او شمال لویدیځ کې د وروستي سیلابونو له کبله څه باندې 8000 خلک زیانمن شوي دي. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ وغو خوشاله اوسئ او چاري هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربم. د نن وضعیت په نننی پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د څار یا سرمفتش ادارې سیګار ویلې دي چې طالبانو ته د نړیوالو مرستو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رسیدلي. په دې بحث کوو چې آیا دغه پیسې څنګه د طالبانو لاسته ورغلي دي، آیا طالبان دا پیسې واقعا د خلکو دپاره لګوي که نه، او دې ته مرتبط بحثونه، او همدارنګه د اقلیمي تغییراتو له امله په افغانستان کې د اورښتونو او په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د اندېښنو په اړه د خپرونې د دویم میلمه سره بحث لرو. اما مخکې تر هر څه ستاسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د ملګرو ملتونو د دغه ټولنې د عمومي منشي په قربتوب د افغانستان په اړه د دوهې درېمې مشورتي غونډې د جوړېدو نیټه اعلان کړې او ویلي دي چې افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دا دوه ورځنۍ غونډه به د جون د میاشتې په 10مه او د جولای په اوله د قطر په پایتخت دوحه کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سیاسي او د سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د انټونیو ګوتریش مرستیالي روس میری د کارلو کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وویل چې میرمن د کارلو افغانستان ته د خپل د سفر په ترڅ کې د حاکمو چارواکو سره د لیدنو کتنو سربیره د مدني ټولنې له استازو سره هم لیدلی دي. میرمن د کارلو د می د میاشتې د 13مې څخه تر 28مې پورې افغانستان ته په سفر تللې وه. سټیفن دوجارک وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو غونډه چې ملګري ملتونه د جون د میاشتې په 10مه او د جولای په اوله په دوحه کې تنظیموي د میرمن د کارلو د کتنو د بحث عمده موضوع وه. د مرستې رسونې ادارې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې له پاکستان څخه ستنېدونکو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د 15مې څخه د روان 2024 کال د مارچ تر 13مې پورې شاوخوا 590 افغان کډوال له دغه هېواد څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مرستې رسونې د ادارو کنسرسیوم د چهارشنبې په ورځ مې 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه موده کې 386000 افغان کډوال د تورخم د سرحدي لارې او 1500 څخه زیات نور د سپین بولدک چمن له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ناروې د کډوالو شورا، د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون او ځینې نورې ادارې په دغه کنسرسیوم کې غړیتوب لري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې وویل، دوه بحثه کوو په دې پروګرام کې. یو دا چې څنګه د نړیوالو مرستو څخه طالبانو ته مفاد یا ګټه رسیږي، او دویم د اقلیمي بدلونونو امره رامنځته شوي تکلیفونه چې افغانانو سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د امریکا د مرستو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته لږ تر لږه 9.5 میلیونه ډالر په مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدمتونو ورکړي دي. په دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب سره به دا بحث مخته بوځو.
د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو پراختیا لپاره د متحد ایالاتو مرستندوی ادارې یا یو اس ای آی ډی او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحد ایالاتو دفتر پورې اړوندو 38 اجرایوي شریکانو د طالبان تر کنټرول اند حکومت ته لګ تر لګه لس اشاره 9 میلیون ډالر د مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدماتو لپاره ورکړی دي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اکتوبر میاشت څخه د 2023 تر سپتمبر پورې په افغانستان کې ملګرو ملتونو ته 1.6 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو لخوا ورکړ شوی چې په بیلابیلو پروګرامونو کې ترې کار اخیستل شوی او په همدې موده کې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د ټولو شویو مرستو 3.5% کیږي.
د غلس اشاره 9 میلیون ډالر دا یوازې په مالیه کې، په تعرفه کې، یا مثلا د طالبانو د حکومت لخوا له دوی اخیستل شوی دی. یعنی که موږ په واضح شکل وای د ټاکس په شکل باندې، خو دغه بیا په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسساتو د قانون له مخې هغه مؤسسات چې هغوی بشر دوستانه مرستې په افغانستان کې کوي، دوی له هر ډول مالیې نه معاف دي. دوی معافیت لري، حکومت باید د دوی نه مالیه وانخلي ترسو بشری مرستې په افغانستان کې ادامه ولري.
راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبان د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي، د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف لدی بنسټونو پوښتنه کړې دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان لدی مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانان ته د نړیوال مرستې په خپل نوم ویشي.
دا د سیمرستې دي چې یو خاص برخه تزیه او عمل ته مصرفیږي. نو په دې کې نه تنه د طالبانو لاسوهنه، بلکې خپل د ملل متحد نه شروع تر اخره پورې چې چاته رسیږي په هر برخه کې لاسوهنه کیږي.
سیګار د راپور چمتو کول لپاره د یو سل څلور څلوېښت مرستندوی ادارو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو لخوا شوې مرستې تطبیقوي. طالبان تر دې دمه د سیګار راپور په حقله تبصره نه ده کړې. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه افغانستان لپاره ځانګړی استازی نه دی ټاکلی.
په دې اړه لا معلومات نشته. مونږ دویمه هڅه کوو. زه بخښنه غواړم.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په همدې موضوع د اقتصادي چارو له شنون کې ښاغلي عبدالقادر جیلاني صاحب سره بحث کوو. جیلاني صاحب سلامونه. اونې کې هیلې زما غږ تاسې اورئ؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته. بله، هو،
تشکر جیلاني صاحب، ډیره زیاته مننه. دغه موضوع خو زه مطمئن یم چې تاسو تعقیب کړی په جریان کې هم یاست. ویل کېږي چې د 2018 کال راهیسې دا د نړیوالو مرستو څخه طالبانو ته هم ګټه رسیدلې ده، خصوصا په وروستي مورد کې د 10.9 یا د 10 میلیونو په شاوخوا کې مبلغ یادېږي. په مجموع کې غواړم جیلاني صاحب ساسي نظر واخلم چې دغه د نړیوالو مرستو څخه چې په میلیاردونه ډالر هم دي، څومره ګټه په دې تیرو څو کلو کې طالبانو ته رسیدلی او د کومو لارو څخه دا ګټه دوی ته رسیږي؟
د طالبانو د حکومت لراتک سره بیا هم نړیوالې بشر دوستانه مرستې له افغانانو سره ترسره کېدلې او لا تر اوسه پورې جریان لري. اما دا ډېر جالب سوال دی چې څومره ګټه طالبانو ته رسیږي. من کدا پښتنه په یو بل شکل مطرح کو چې څومره ګټه افغانانو ته رسیږي، نو دا ډېر مهمه وي. خو دغه مرستې په غیر مستقیمه توګه د طالبانو حکومت تقویه کوي او ګټه ورسیږي، دا خبره ستاسو زه تاییدوم. مګر موږ سره ډېر غم د افغان د ولس دی. په ټوله کې دغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوي د طالبانو تر فشار لاندې دي. یو طرف ته هغه نړیوال پروګرامونه دي لکه د امریکا یو اس ای ډی پروګرام ده، د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو ځینې بنسټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت لري لکه ډبلیو ایف پی، لکه د خوړو نړیوال پروګرام، د دې تر څنګ یو ڈی پی، ڈبلیو ایچ او او یونما او مختلفو برخو کې دوی فعالیت لري. دوی نه مستقیما مالیه نه اخیستل کیږي، چې دلته یو موضوع به ډیر واضح سي. دوی چې قراردادونه ورکوي هغه داخلي غیر دولتي مؤسساتو ته، نو طالبان له هغوی نه مالیه هم اخلي، موضوعي مالیه ورته ویل کیږي، چې هغه کور چې دغه مؤسسې په کرایه نیسي په دې کې هم تری مالیه وزه کیږي، او هغه کارکونکي چې په دغو مؤسساتو کې کار کوي دندې لري، لاغوی نه هم مالی اخیستل کیږي. نو په دغه ډول دغه پیسې چې مونږ وایي 10.9 میلیون ډالر، تاسو باور وکړئ جلال صاحب دا ډیر اندک او ډیر ناچیزه پیسې دي. مونږ باید نور ډیر مهم بحثونه دي چې هغه پاتې دي.
بالکل،
سیګار کولای شي چې په مختلفو برخو کې دوی تفتیش وکړي، څارنه وکړي. دا
مثلا په کوم برخو کې جیلاني صاحب کیږي چې هغه تفتیش، هغه ټکي، هغه موارد چې تاسو وایئ چې باید تفتیش وسي کوم دي؟
ګوري، له طالبانو ته هر کال کومنګ وګورو دغه سلویخ میلیونه ډالر چې دوی ته هر اونۍ لیږدول کیږي، کدا یو کال کې موږ جمع کو څومره پیسې دي؟ تر میلیارډ ډالرو پورې په څو دریو کلونو کې تر 1.3 میلیارډ ډالرو پورې رسیږي. نو په دې باندې ولې بحث دوی نه کوي؟ د دې ترڅنګ د هغه خلک چې ورځ تر بلې زمونږ مخکینی نظامیان قرباني ورکوي، په دې باندې ولې بحث نه کیږي؟ هغه نیمکاره پروژې چې د طالبانو لرا تک سره په ټپه ولاړې دي، په دې باندې باید بحث وشي. په د افغانستان ټول مالی منابع د طالبانو په لاس کې دي. نو د 10.9 میلیون ډالر دا د مرکاتو یوازې د 10 ورځو عواید دي. د دې ترڅنګ د افغانستان معدن هم د دې په لاس کې دي. نو ټول ثروت او ټول امکانات د دې په لاس کې دي چې په هر ډول استفاده ترې
کوي. که وخت ان شاء الله په دې به باس وکړي، لاني سب تاسو ما مخکې وویل چې څومره ګټه طالبانو ته رسېدلې، تاسو وویل چې څومره ګټه افغانانو ته. دا زما بل پوښتنه وه، په مجموع کې خود نړیوالو مرستو هدف هم دا دی چې د افغانانو سره مرسته وشي. اما دلته یو بحث چې تل یادیږي، هغه د خپل مؤسساتو لوړ مصارف هم دي چې انتقاد کیږي. دا مؤسسات خصوصا د یو ان مؤسسات کارکونکي لوړ معاشونه لري او د پیسو څخه زیاته یو غټ قسمت دوی ته هم رسیږي. دا بحث هم د جلن صاحب او ترڅنګ هغه پیسې چې طالبان د مالی یا د محصول په شکل اخلي، ایا فکر کوئ چې هغه پیسې بیا هم هغه افغانان ته چې اوس سخت په مشکل کې دي هغوی ته رسیږي، او که فکر کوئ چې طالبان په ځانونو باندې مصرفي؟
ډیر ښه سوال مطرح کړ. طالبان مستقیما او یا غیر مستقیم د غیر دولتي مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. اگر چې د غیر دولتي مؤسساتو یا د انجوګانو د قانون لمخې دوی مکلف دي چې شپږ میاشتو کې خپل راپور د اقتصاد وزارت ته وسپاري. دا کار دوی کوي، ولې د دې نه زیات مثلا د دې خزینه کارکونکو باندې د کار بندیز لګیدلای دا کار ته نه پریښودل کیږي، چې دا یو نو فشار دی. بل خپل اشخاص ورته معرفي کوي چې په مؤسساتو کې استخدام کی. بل کلی یا مثلا ولایت دوی ورته په ګوته کوي چې دلته به تاسو مصرف کوئ. خپل ولسوالیو کې فشار پر وړي چې کار پر هغه د ولایاتو تعادل او یا انصاف هغه په نظر کې نه نیسي، بلکې دوی فشارونه پر وړي. او حتی په ځینو برخو کې شواهد موجود دي چې په داوطلبۍ کې کله چې مؤسسات اشتراک کوي د کومې پروژې لپاره یا پرپوزلونه ورته تسلیموي، نو طالبان په یو سی ای ڈی او د دې ترڅنګ په یو نامه په دغو دفترونو په غیر مستقیم ډول فشار راوړي چې د دوی خپل مؤسسو ته قراردادونه ورکول
شي. جیلانی صاحب، ورسی پوښتنه کوم، وخت لاندې وخت ژر تیریږي، په څه شکل کېدلای شي چې د نړیوالو مرستو مؤثریت او اغیزمنتیا او شفافیت خصوصا د افغانانو سره د مرستې په برخه کې رامنځته شي؟ کوم میکانیزمونه تاسو لازم بولئ؟ آیا دا مرستې په همدې شکل چې اوس د یو ان د مؤسساتو دخوا مصرفېږي په دې شکل مصرف شي، د افغانستان د حکومت دخوا مصرف شي چې دوی علاقمند هم دي، یا کومه بله تګلاره تاسو مناسبه بولئ؟
دا ډېر لوی چیلنج دی، ځکه دا یو کال دو کال نه کیږي بلکې 40 کال موږ د فساد پر وړاندې جدي مبارزه شعار ورکوو، خو مګر نتیجه نه لري. په مالی فساد کې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم لاس لري. اما په څه ډول دغه کومکونه باید منسجم سي، منظم سي، تر څو مستحقو کورنیو ته، افغانانو ته، ولس ته ګټه ورسیږي، د دې لپاره خپله میکانیزم همدغه دی چې نړیوال ډونران د افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. مګر د رونتیا او شفافیت یا حساب ورکونی لپاره دی میکانیزم هم طالبانو ته ورکړي. یعنی دا هم مخکې هم دا کار منګل نړیوالو ډونرانو سره کولو، څومره پیسې به چې موږ ته راکول کېدلې موږ به بیرته حساب او کتاب ورسره کوو چې دغه پیسې په دغو سکتورونو کې موږ مصرف کړي دي، او دوی ته بس سپورټینګ ډاکومېنټ یا حمایوي اسناد هم موږ ورښکاره کول چې دغلته دومره کار شوی ده. نو طالبانو ته چې هرې مرستې ورکول کېږي باید مشروطې اوسي، یعنی مشروطې په ده معنی چې طالبان د یوې روپۍ او د یو ډالر باید ډونرانو ته حساب ورکړي. که چیرې حساب نه ورکوي نو بیا دې دوی کولی شي چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې خپلو مرستو ته ادامه
ورکړي.
ځینې وړاندیزونه بعضې خلک کوي چې دا مرستې د طالبانو په ټپه ودرېږي، دا غلط
ده. دا هم لاره نه ده. بالکل جیلاني صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه لطفا لنډ ځواب راکړئ. جیلاني صاحب، تاسو خو د افغانستان په مالي سکتور کې ډېر وخت کار هم کړی او بلد هم یاست. طالبان خو وایي چې فساد له منځه وړی دی، آیا فکر کوي چې د طالبانو په حکومت کې خصوصا په دې مالي برخه کې فساد له منځه تللی او هر څه شفاف دي؟ لنډ ځواب لطفا.
ګورئ، د مالي فساد سره مبارزه قوي اراده غواړي، او دا یوازې باید شعار نه اوسیږي. اوس به زه تاسو ته یو ډېره ښه بېلګه وړاندې کړم، او ډېر ښه سوال هم په ښه وخت مطرح کړ. دغه ملي بودیجه د 1403 کال لپاره چې طالبان وړاندې کړې ده اوس، او توشیح سوله د امیر المؤمنین لخوا، که د 1402 کال بودیجه موږ وګورو، دوی د دغه بودیجې ارقام له رسنیو سره شریک کړي نه دي، ولس په خبر نه دی چې دغه بودیجه څومره ده، عادي بودیجه څومره ده، انکشافي بودیجه څومره ده، ولس خبر نه دی. کله چې ولس دلته خو اوس موږ ولسي جرګه هم نه لرو، نو حکومت مجبور و مکلف دی چې والیانو ته او ولسوالانو ته او حتی د کلي ملکانو ته باید معلومات ورکړي چې بودیجه په څه ډول ده، او څومره پیسې په 1403 کال کې.
دا شفافیت نه دی ورکړل شوی جلدی،
دا اصلا شفافیت نه دی.
تشکر.
دا یو ښه مثال دی. د دې تر څنګ په ګمرکونو کې او د معدنو استخراج کې او په دغه پروژو کې
تشکر جیلانی صاحب،
چې نایانو سره هم شفافیت موجود نه دی.
جیلانی صاحب ډیره مننه، بس مو پز جپوري ده، ما د وخت کمال دی وجه بس دوام نشو ورکول. ډیر زیات مننه. کور مو ده. تشکر سه
کور مو ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درنو دوستانو، د خبرونه په دویم بس کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ویدیز کې د وروستي سیلابونو له کبله څه باندې 80,000 خلک زیانمن شوي، او نور احتمالي بارانونو ته په کتو په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمښت امکان لیدل کېږي. په دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم د څیړونکي فضل الله اختر صاحب سره مرکه کوو.
ملګرو ملتونه خبرداری ورکړی چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده، پروگرام غذایی جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذایی جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلدرین په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتونه هم داسې نورمال ورښتونه نه دي، دا ټول سیلابونه
زیږولې دي او موږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ د تیر څلور ویشت کالو کې افغانستان یوازې 10 کاله نورمال او 20 کال درلودلی او 14 کاله یې وچکالي و. نو دا د ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوي چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراد زیاته شوي چې د نړۍ د اوسط درجې نږدې 2 درجه زیات دی.
په اوږدمهال کې باید د ځنګلات په برخه کې ډېر سرمایه ګذاري وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جملې یو لاغه کارونو څخه دی چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې، یعنی چې ډیمونه جوړ شي تر څو د داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په اضطراري حالات لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوال ټولنې حکومت اضطراري ذخیره خاني جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک تر رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلون له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
درنو دوستانو، د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څېړونکي ښاغلی فضل الله اختر صاحب را سره په لاین کې دی. اختر صاحب سلامونه، او نیکی هیلې زما غږ تاسو اورئ؟ علیکم سلام اختر صاحب، دغه سیلابونو د تیرو څو وختونو راهیسې د افغانانو دپاره سخت سرخوږي را پیدا کړي، په ځاني تلفاتو سربیره مالي تاوانونه هم اړولي، د خلکو زراعتي ځمکې هم خرابې کړي دي. په لومړي سر کې غواړم د دې سبا شروع کړو چې د دوو سیلابونو د زیانونو څخه د ساتل کېدو یا د حفاظت یا د دوو زیانونو د مخنیوي لپاره کوم میکانیزمونه د اجرا ور دي، کوم لارې چارې تاسو پیشنهاد کوئ چې د هغو په واسطه کېدای شي چې تر یوې اندازې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟
زما په نظر اول کوم نظر وداره چې اړوند ادارې د هغه سیمې خلکو ته په ګوته کې چې کوم د ورښتونو زیاتوالی یا د سیلابونو د سره د خطر سره مخ دي، په اول قدم کې خو د د دې لپاره دا یو دي چې صحیح مشخص شي، بیا ضرور دا چې اغلته اوسیدونکو خلک مونږ چې کله د زیانونو خبره کوو ذهن کې تابع نه ولي زیات چې اگر انساني تلفاتو په شکل کې دي، لکه مونږ چې اوس په شمالي ولایتو کې وکتل چې ډېر زیات انسانان تلف شو متاسفانه په بلان کې فاریاب ولایت کې، نو اول ټول نو انساني تلفات خبره مونږ کو دلته چې کله ساحاتو تشخیص وشي هغه باید اعلان شي او هغه خلکو ته چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، خلک غریبان دي، شاید هغه د کمیونیکیشن وسایل چې دي هغې ته لاسرسی ونلریو داسې نور چې خبرو ته غوږ کېدي، نو باید په داسې یو میکانیزم کار وشي چې هغه خلک خبر شي د خبر سره په بدیلو لارو باندې چې خلکو ته تر هغو پورې چې د خطر جدیت زیات دی هغوی ته یو پناه ورکړل شي، هغوی هلته وساتل شي لکه څنګه چې پرمختللو هېوادونو کې کېږي. دا په اول قدم کې په د خلکو لپاره چې کېدای شي چې مخنیوی کولی شي، د دې خلک باید اوس کوم دغه ساحې وګوري، اکثره خلک هغلته یا کورونه تباه شوي دي چې هغوی د ناوې یا هغه کې په مسیر کې د اوبو په مسیر کې کورونه جوړ کړي دي. سمه ده که لس کاله باران نه دی شوی، سیلاب نه دی راغلی، سمه ده که شل کاله سیلاب نه راغلی، هیڅ وخت دا معنا نه لري چې اوبه په خپل مسیر یا خپل ساحه پرېږدي. نو چې کار کلم باران شدت زیات شي چې هغه د تغییر اقلیمي تغییراتو سره دا د ورښتونو شدت زیات شوی، نو هغه مسیر چې د شل کاله وچ پاتې شوی نو شاید هغه شدت د کبله
په مخه کې چې
زراعتي ځمکې دي یا کورونه دي یا انسانان اوسېږي، نو هغه شاید خلکو لام په کار دي چې په دغه برخه کې احتیاط وکړي.
بالکل اختر صاحب، ډېره مننه د زما د سوال په جریان کې که تاسو لطفا لږ مزای بدل کړئ، ځکه غږ مو زه فکر کوم ماته صحیح نه راځي، ډېر یو ریښي یو ری بې خرابېږي، دا به هم جوړ شي. اختر صاحب، اوس خو دغه مشکل سته، فکر کوئ چې دغه ورښتونه په افغانستان کې د نړیوال اقلیمي تغیر سره ارتباط لري، او څومره تاسو فکر کوئ چې دغه تهدیدات جدي دي؟ فکر کوئ چې دا به په راتلونکو کلونو کې نور هم دغه تهدیدات زیاتېږي، او د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره اقدامات هم جدي او ضرور دي؟
بله، څو پورې چې زما په علم کې یا بعضې ارقامو سره کار کړی دی، واقعا دغه یو نوی نورمال حالات دی د افغانستان دغه اقلیم په برخه کې کوم تغیرات سره مخ کېږي. نوی نورمال حالات دی، خو په تاسف سره حاکم نظام او اړوند ادارې هغه سي جدي برخورد نه کړی دغه سره، چې د دې لپاره خلک اماده وساتي چې څه باید وکړي. مثلا د منفي تاثیراتو د کمښت لپاره باید کار وشي، مثلا چې نه ده شوی. مثلا زه یو مثال ورکوم، موږ دوه کاله مخکې یو مطالعه کړې وه د افغانستان په مشرقي ولایاتو کې، او هغه یو نړیوال جورنال کې معتبر جورنال کې چاپ هم شوله. هغې کې موږ مشخصا ښوولي دي چې مثلا هغه هایدروګرافیا، هغه نقطه چې زیات به سیلاب به راتلو یا زیاتې اوبه په سیندونو کې راتلې، مثلا هغه نقطه په یوه نه په دوه نقطو وسپتل شوي دي. مثلا د کال په دوران کې هغه دوه برخې داسې دي چې سیلاب سره سیلاب به راځي یا سیلاب شاید راشي. هغه یو دغه د پسرلي همدا میاشتې دي، او دویمه چې دا هغه چې زیاتره مشرقي او جنوب شرقي ولایات هغې سره مخامخ دي، هغه د جولای په میاشت کې د پشکال بارانونو د کبله چې کوم سیلابونه به راځي، هغې شدت ډېر زیات دی نسبتا هغه زموږ په وړاندوینو کې وه. او هغه په تېرو درې کالو کې همدغسې مسلسل ثابتېږي چې همدغه حالت را روان دی، تکرارېږي. خو سوال دا دی دلته چې 2000 کال کې کوم نقصان چې وشو، آیا د هغې نه کوم درس واخیستلو؟ شاید نه. 2020 کال کې، 2020 کال کې او دغه شان دي 2020 کال روان دي. خدای دې نه کې، خو بیا هم څه فکر کوم شرقي او جنوب شرقي ولایت در روان دوه میاشتو کې د څه حالت سره مخ کېدای شي. نو دا زه په داوی سره وایم چې دغه یو نوی نورمال حالت دی په دغه ارقامو په اساس باندې، او نړیواله ټولنه پرې کې شاید دې ونه کړی شي.
تشکر اختر صاحب. لاند ځواب غواړم ډېر ثانیې، لطفا همکارانو ډېر ثانیې وخت لرو. سره د دې چې دغه سیلابونه خو توانونه اړي ځاني او مالي تلفات، اما څومره د دې امکان شته چې له دغو سیلابونو څخه د دغو اوبو څخه د راتلونکو زیانونو د مخنیوي لپاره، د وشکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره سمه سالمه استفاده وشي، څومره دغه اوبه مرسته کوي چې ذخیره شي او بیا استفاده وشي؟ لاندې ځواب لطفا ډېر ثانیې.
شاید دې چې حاکم نظام جمع خلک دغه اوبه کوشش وکړي دغه اوبه ذخیره کړي، او دغه نظم کې لاندې اوبه تغذیه شي، او د کله د اوبو کمښت راځي په هغه صورت کې دغه ذخیره نه اوبه پمپ کړئ شي او استفاده وکړي.
ډېره مننه اختر صاحب، له تاسې مننه. کور مودان وخت پروګرام لاندې، کور مودان. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن بحث هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسې غږ ده. زموږ همکاران به په څو شېبو کې په استودیو کې.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه سلیمه شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي، او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایل